السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مرکزی ټیم کابل ته راغی دې جرګې ته دی ورشي او د خپلو کارونو په اړه دې معلومات ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د لغمان چارواکي د ولایت پالشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قمندان د وژلو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وایي کومو نومان وزیرانو چې له ولسی جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسانو ګماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نوماندان دې جرګې ته ور وپېژني. ولسی جرګې د ولسمشر لخوا دې جرګې ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رایې ورکړې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورې. د لغمان چارواکي د ولایت پالشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولت ځینن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته نښتې رامنځته شوې. دولت ځي په نښتو کې د عبدالمالک په نوم د طالبانو د یو قمندان د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. دولت ځي دغه راز وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان د یو توغل شوي مرمۍ یوه توغل شوې مرمۍ په یوه کور ولګېده چې له امله یې د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د غبریدونو او د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شوو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قمندان هم شامل دی. بل خو ځبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریز سیالي پیلېږي. د وسیالیو تنظیمونکي ګل آغا نوید وای د سیالي د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنشن به پورس په لهکرګا کې پیل شي. د کرکټ په دغه سیالیو کې د لهکرګا خار ولی د ډاکټر عبدالرازق د اسبون رادیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا په هنتون کرکټ لوبډلې لوبيږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ د 15 اوریزو سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یا ته د درناوي ترڅنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لهکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگټن ته استول کېږي او د جنوري په 6مه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون لمخه ولسمشر باید د الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 رایو هټاکل شوی و ټاکل شي که هیڅ یو کاندید اکثریت رایو نه غټي د استاذ جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ترامپ له 2 میلیون زیات رای غټلی خو د خلکو رای د ولسمشر په بریالي توپ کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو د خلکو ډیر رای غټلی دي. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړي دوزونو تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مندي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 14 او 15 کلونو ترمنځ په 10 ګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لکو او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. او هغه چنئی فضایی بیړی چې سپوږمۍ ته استول شوی بیرته ځمکې ته روانه ده. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د چین فضایی چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې د چانګ 15 په نوم د دغه بیړی ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 210 کیلومتر لرې چالان شول. که دغه بیړۍ چې په پام کې وه د سپوږمۍ له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې راټولې او ځمکې ته یې له ځان سره راوړي. په بریالیتوب د چین په شمالي برخه د منګولیا په سیمه کې کینی. چین به د امریکا له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته دریم هیواد شي چې له 1970 وروسته له سپوږمۍ نوې ډبرې راوړي. چانګ 15 بیړۍ د نومبر په 4 توغول شوې او یوه اونۍ وروسته د ډسمبر په لومړۍ نیټه پر سطحې کېناسته. د سپوږمۍ پر سطح کې ناسته ټاکل شوې وه چې دغه ماموریت په 3 ورځو کې ترسره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په خبري پروګرام کې اوري چې سبا د افغانستان د سولې مرکزي پلاوی کابل ته راځي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون
ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
ولسی جرګې د افغانستان له مرکزي پلاوی غوښتي چې کابل ته پرسیدو د دې جرګې ته ورشي او خپل معلومات دې ورسره شریک کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سلګونو تنخیص شویو او یا هم منفک شویو کارکونکو نن مظاهره کړې ده. لدی ډلې امین الله وایي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیب آریان وایي د اسلامي تعلیماتو د موینیت لانجه هواره شوې ده. دا چې څنګه وایي وري
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ مانې د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو موینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو.
په امریکا کې نن د واکسینونو روزنه رسیږي او پیل بشي. اخوا الکتوران هم تمه ده چې منتخب ولسمشر ته رای ورکړي. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی بسبا کابل ته راستون شي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي دغه پلاوی د لومړنیو خبرو څخه وروسته کابل ته د سلام شروع لپاره راځي. اخوا ولسی جرګې ویلي دي چې پلاوی کابل ته رسیدو باید له دوی سره وګوري او د خپلو کارونو په اړه باندې معلومات ورسره شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګوی د قطر په پلازمینه دوحه کې به طالبانو سره د سولې د ترسره شوی خبرو پاړه د معلوماتو شریکولو لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی د جرګی عمومي غونډه ته وغواړي. د دې جرګی رئیس میر رحمان رحمانی د دوشنبه په ورځ د موضوع پاړه د وکیلانو تر آزاد بحث وروسته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره کوونکو پلاوی پاړه چې باید د مذاکره پایلې له جرګې سره شریکې کړي او دغه شان راتلونکي اجنډا صدا پاړه به اداري پلاوی پریکړه وکړي او دا موضوع په اجنډا کې شامل شي چې تر څو پلاوی تالار ته راشي او راپور ورکړي.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمیر وکیلانو انتقادونه وکړل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی ل نوی ورځو خبراتور وروسته تش لاس کابل ته رسنیږي. دوی طالبان هم تورن کړل چې سوله نه غواړي ځکه د دوی په وینا ورځ تر بلې دغه ډله په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو یو شمیر استازو هم د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د حکومت له مرکچی پلاوی وغوښتل چې طالبانو سره د سولې د شویو خبرو په اړه خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي. دوی چې د سولې په پروسه کې د خلکو د نظریاتو شبکه په نوم یو بنسټ رامنځته کړی وایي چې خلک په مذاکراتو کې د ځنډ له امله اندېښمن دي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یو مسؤل شاه محمود مل دې جوړې شوې خبري ناستې ته وویل
پریمیا سیب صرف په دې باندې وخت تیرول چې طرز العمل د مذاکرات لپاره تدوی سي زه فکر کوم دا یو حقیقي خبر نه ده او کېدای شي د عامه افکارو انحراف وي. واقعا سیاسي تیریږي هغه باید خلکو سره شریک کړي او هغه حقیقي او منطقي دلایل د تاخیر د مذاکرات ووایي. اصلي عوامل ویل چې څه ستونزې دي د مذاکرات تاخیر لپاره څه مشکلات موجود دي مذاکرات څومره پرمخ ځي څومره دواړه ټیمونه سره نږدې دي څومره لرې دي نور عوامل د مذاکراتو د مثبت انکشاف لپاره څه شی دي دا باید خلکو سره شریک.
د دې شبکې غړي وایي چې د سولې د خبرو په اړه د یو شمیر ځوانانو نظرونه راټول کړي او ټول په یو غږ وربند د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو خوندیتوب د سولې د هوکړو په لیکېدل د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ او په دې برخه کې له خلکو سره د معلوماتو شریکېدل غواړي. خو دغه شبکه د دغه ځوانانو د شمیر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د سولې د خبرو د اجنډا په اړه له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره سبا کابل ته راشي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړنۍ یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکراتو په 25 د جنوري باندې بیرته پایل شي.
مخکې تر دې د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یوې غړې حبیبي سورابي هم کابل ته د پلاوی د رسنیدو په اړه ویلي وو خو دقیق وخت یې نه وښودلې. د افغان دولت د سولې دغه یو شکسیز مرکچی پلاوی طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې تر درې میاشتنیو خبرو وروسته چې د وږي په 22مه نیټه پیل شوی وي کابل ته راستنیږي. د معلوماتو له مخې په دغه موده کې یوازې د خبرو په کړنلاره هوکړه شوی او په اجنډا هم خبرې شوی وي چې اوس یې په اړه دواړو خواوو مشورو ته وخت بیل کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. ښاغلی اتمر نن ولسی جرګې ته د جنیوا په اړه خبرې کولې او ویې ویل نړۍ د افغانستان له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. اخوا د افغانستان د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم ولسی جرګې ته د جنیوا د کنفرانس په تړاو وویل چې نړۍ د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی پراخ ملاتړ وښود. اکرام الله اکرام ته به بیا هم غوږ کېدو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري. محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د جنیوا کنفرانس په اړه په خپلو خبرو کې وویل نږدې نوي هیوادونو او سازمانونو چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود خپل مرستې د افغانستان په سولې پورې تړلي او ویلي دي چې له داسې افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي چې ولسواکي پکې حاکمه وي او د بشر حقونه د بیان ازادي او د ښځو حقونه پکې وپالل شي.
چې نتیجه د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادي باندې ولاړ وي. آینده د افغانستان څوک تعینې مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعینې. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعینې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د غشانو ویل چې د جنیوا کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو استازو ورته ویلي چې د سولې په اړه پریکړه د افغانانو په لاس کې ده، خو له هرې پریکړې نړیوال ملاتړ نه کوي. نو ځکه په خبره مهمه ده چې یوازې د سولې په پروسې نه، بلکې په هغې نتیجې چې ترې راوځي هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د روانې لمریزې لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه جوړ شو چې هدف یې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ د مرستو راټولول وو، او په پایله کې نړۍ له دغه هیواد سره له 10.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. خو په دغه کانفرنس کې د مالی مرستو تر څنګ د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه هم پراخې خبرې او بحثونه وشول. ولسی جرګې نن د دغه کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او مالی وزیران د معلوماتو د ورکولو لپاره خپلې عمومي غونډې ته غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادی ارغندیوال وویل نړۍ د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی ملاتړ وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ چې ولسواکي، د قانون حاکمیت، د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه، د خدمتونو وړاندې کول او بنسټیز اقتصادي پرمختګ پکې شامل دي.
له اختلاف پرته ټولو کسانو چې خبرې وکړې د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام ملاتړ وکړ. راتلونکي کوم نظام چې باید په افغانستان کې وي، د افغانستان اسلامي نظام وي.
د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه د افغانستان د کابینې دوه مهم وزیران چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون درلود، په داسې حال کې د نړیوالو د لیدلوري او نظرونو په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوی سبا سه شنبه په قطر کې د افغان حکومت مرکچي پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا د مشورې لپاره کابل ته راشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ځینې کارکونکي وایي د دې وزارت رهبری شاوخوا 209 کارکونکي له خپلو دندو لیرې کړي دي. دغه کارکونکو په کابل کې د دې وزارت مخته د یوې سوله ییزې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې وویل که یې غوښتنې ونه منل شي په پراخو مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. خو د قانونو او پټرولیم وزارت بیا د دغو خلکو ادعاوې ردوي او وایي د ځینو کارکونکو بستونه یې آزادې سیالۍ ته وړاندې کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو لاریون دا کارکونکي چې نن دوشنبه یې دغه وزارت مخې ته یو سوله ییزه اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه، د یاد وزارت له لورې د 1209 کارکونکو د بې برخلیک کېدو په تړاو د وضاحت غوښتنه درلوده. دوی وایي د وزارت رهبری له کوم مشخص دلیل پرته په ډیر شمیر سره کارکونکي له خپلو دندو لرې کړي او په کورونو کې نیولې دي. امین الله چې له تیرو 1400 کلونو په دې وزارت کې کار کوي وایي انجینر صفی الله بیا دا کار په افغانستان کې د کډرونو د وژنې په معنا بولی. دوی ګواښ کوي که هغه ګوانورې دل شي پراخو لارینونو ته به مخه کړي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د اداوې ناسمې بولي. د دې وزارت بیان عبدالقادر مدفی وایي دغه اقدام د اصلاحات په هدف ترسره کیږي.
وواړو چې یو لړ اصلاحات راشي او هغه لوړ هدف چې د اقتصادي رفاه ده او د خلکو په ژوند کې اقتصادي تغییر دی، د لپاره ضرور و چې مونږه تشکیلاتي برخه کې، سختاري برخه کې تغییرات راول.
د په خبرې یو شمیر کارکونکي چې شمیرې 1512 کسانو ته رسېږي د نفت او ګاز د تنظیم ملي ادارې ته معرفي کیږي. ښاغلی مدفی دا هم وایي هغه کارکونکي چې تقاعد ته برابر دي تقاعد کیږي. نوموړی زیاتوي دوی د اقدام په یاد سکتور کې وړ کسانو ته د کاري فرصت برابرېدو په هدف کړی. د قانون او پټرولیم وزارت ته نومان وزیر محمد هارون چخانسوري دوه اونۍ وړاندې له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کولو وروسته په دې وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره وکړه، خو د نوموړي لومړی ګام له غبرګونونو سره مخ شو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د بیا جوړولو خبر ورکوي. دغه وزارت مسؤلین وایي د ولسی جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو د غوښتنو له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت چې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یو ځای شوی و، بیرته ترې جلا شو او طرحه یې ولسی جرګې ته واستول شوه. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د پوهنې وزارت د نوي تشکیلاتو له مخې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یو ځای او بحثونه یې راوپارول، اوس دغه وزارت پریکړه کړې چې دغه معینیت بیرته رامنځته کړي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آرین آزادی راډیو ته وویل د پوهنې د سرپرست وزیر د وړاندیز او د جمهوري ریاست د حکم له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته رامنځته شو.
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ مانې د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو. د اسلامي تعلیماتو د معینیت په اړه موږ دوه طرحې ولسي جرګې ته وړاندې کړې چې لومړی د یو عالي اجرایوي بورډ جوړول ول او دویم هم د اسلامي تعلیماتو معینیت بیا راژوندي کول یا هم هغه پخواني تشکیل بیا جوړول.
اغلی آریان وویل په دغه طرحه کې د یوې ښځې په ګډون د پنځو غړو په لرلو سره د اسلامي تعلیماتو عالي اجرایوي شورا او د اسلامي تعلیماتو د معینیت بیرته رامنځته کول شامل دي. د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د بیرته رامنځته کېدو دلیل د ولسی جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو غوښتنه په ګوته کړې ده. دغه وزارت مخکې له دې د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معینیت، عمومي تعلیمات، د سواد د زده کړې او تعلیمي نصاب ادارې د ښوونې او روزنې د معینیت په نوم په یو نوي معینیت کې شامل کړی وي چې دا پریکړه د ولسی جرګې د غړو او ځینو خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. یو شمیر خلکو د پوهنې وزارت دا پریکړه د ولسی جرګې لخوا د رنګینې حمیدې د ردېدو لامل هم ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ولسی جرګې یو شمیر غړو د یو لیک په لاسلیک کولو سره د پوهنې وزارت په جوړښت کې د اسلامي تعلیماتو پر ځای پاتې کېدل غوښتي وو او دغه شان له لومړي تر درېیم ټولګي پورې په جوماتونو کې د زده کوونکو له زده کړو سره مخالفت ښودلی وو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادي رادیو.
د پکتیا د شپږو ولسوالیو لار د تیرو و میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې په دې لارې د دولتي کارکوونکو د تګ راتک په مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتک مسله هم له خنډ سره مخ کړي. د پکتیا اوسیدونکي او ولایتي شورا له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ را لېږلی.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لس په لاس وه چې پکې لیدل کېږي د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغه یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه کې د ترافیکی پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپله محصل دی خو د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززي میدان ولسوالۍ له لارې خپلې سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته پر رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وظیفې ته ځي نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په نری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغه سي بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانی خلو لجامنګل احمد خلو اریوب زازیو څمکنیو ډنډی پټن او د میرزکه ولسوالۍ د یو شمیر کلی اوسیدونکو نه یوازې ده چې ګردیسته د تګ لپاره لومړی خوست زی او له هغه ځایه ګردیسته راځي لارې په ستون اوږدیږي، بلکې پر دې سربیره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په زلونو یې د سونځه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړي خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور لژمنو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کل اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړي، په لنډو ورځو کې یې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه راکړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دواړي پورا او د دغه لوی لارې چې عام ولسته سرخوګای دی په دې لاره باندې د بخوا په څیر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه لارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر وبریده بریالي هم دي.
پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو لوري د شپږو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریالیتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسلوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده تر څو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو هم خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دې لارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دې لارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دي بریالي شوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کرونا د وبا اغیزې وژونکي او دردونکي وي او په ټولو چارو کې سخت خنډونه راوستل، خو له دې سره سره د وبا په ځینو برخو کې برعکس مثبت اغیز هم ښندلی. کرونا ویروس د چاپیریال له پاکېدو نیولې تر خوندي ترافیک او د ډېرېدو خلکو لپاره او د ډېرو خلکو لپاره د کار او ژوند تر انډول پورې په ځینو برخو کې مثبت اغیز کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
د کرونا وایروس پر دردونکو او وژونکو اغیزو سربیره د دې وبا د خپرېدو لومړنی مثبت اغیز پر چاپیریال و چې سمدستي پاک شو. په مارچ میاشت کې د کرونا د وبا په لومړي پړاو کې د ناسا سپوږمکیو د نړۍ د لویو ښارونو د هوا په ککړتیا کې په سلو کې دیرش کموالی ثبت کړ. د اسمان رنګ شین شو او لړۍ له مخې لرې شوه، ځکه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د روغتیا مسؤولو چارواکو پر اقتصادي فعالیتونو او سفرونو بندیز ولګاوه. که څه هم نړیوال د تګ راتګ او توریزم بیا پیل ته سترګې په لاره دي، خو داسې نه ښکاري چې غیر ضروري سفرونه، په خاص ډول رسمي سفرونه، به د کورونا د وبا له پیلېدو د مخکې وخت کچې ته ورسیږي. ځکه کورونا موږ ته را زده کړل چې حتمي نه ده د رسمي غونډو او کنفرانسونو پر جوړولو غیر ضروري پیسې او وخت ولګو او په الوتکو کې د سفر لکبل چاپیریال مولای کړو. نړیوالو اوس د زده کړي چې کاري مرکه رسمي غونډې او نړیوالې سرمشریزه د ویډیو کانفرنس په وسیله ترسره کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي د ایتاملری چې د کورونا د وبا له پای تر رسیدو وروسته به د ډیپلوماټانو او دولتي چارواکو د رسمي سفرونو کچا تر ډیره راکم شي. د کورونا له خپرېدو وروسته د دفترونو پر ځای له کوره کار کول هم دود شول. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې وروسته له دې چې د دې وبا د مخنیوي په مقصد محدودیتونه ولګېدل، دفترونه په ویرونکي ډول تش شول او شرکتونو او مؤسسو خپلو کارکوونکو ته وویل چې له کورونو کار وکړي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر کارکوونکي وایي چې له کوره د کار کولو په نتیجه کې د دوی د ژوند او کار ترمنځ ښه انډول رامنځته شوی. اوس پر دوی د کار فشار کم شوی او کولای شي چې له خپلو کورنیو سره وخت تیر کړي. له لرې کار کولو همداراز کارکوونکو ته دا ګټه هم رسولې ده چې دفترونو ته د تګ راتګ لګښت او وخت وسپموي. هغه نړیواله نظر پوښتنه چې د سلیک سافټویر کمپنۍ د دفتر د څلور زره اووه سوه کارکوونکو ترمنځ ترسره کړي، خایي چې اکثر کارکون کې نه غوړي بیا ټوله ورځ په دفتر کې کار وکړي. د نظر پښتنې په سلو کې دوا او یا ګډونوالو هم له کور او هم له دفتر څخه کار خوښ کړي. په سلو کې ډیر لسو ټوله ورځ له کوره او په سلو کې دولسو ټوله ورځ په دفتر کې کار غوړه بللای دی. له دې نظر پښتنې ښکاری چې خایي پر اتلونکو کې لګ تر لګه په پرمختللې نړۍ کې هم له کور او هم له دفتر څخه د کار بڼه دود شي. پاین حال کې اکثر هغه کسان چې په خپل کورونو کې حیوانات ساتي وایي چې د وبا په سخت ورځو کې هم د حیواناتو دوی ته مینا ورکړه او ساتي ورسره تیرو. په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا د وبا له پیل سره سم د بې سرپرسته او کورنیو حیواناتو د ساتنې غوښتنلیکونه په بې ساري ډول زیات شول. په دې ترڅ کې په متحده ایالاتو کې له حیواناتو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ټولنې له مارچ میاشتې راهیسې د حیواناتو د تنې پښمیر کې په سلو کې د اویا زیاتوالي خبر ورکړای.
څلور نیمه بجې دی ل نوریا سنوري لاند خبرونه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وای کومونمن وزیرانو چې ولسی جرګې د باور رای نه دی ترلاسه کړی نشي کولای په اړوند وزارتونو کې نوي کسانو ګماریال دندوې لري کړی. خغلی رحماني دا څرګندونه نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه او ولسمشر اشرف غنی یې وغوښتل چې د رد شوو نومن وزیرانو پر ځای نور نومن وزیران د جرګې ته د باور رای لپاره وروپیژني. د لغمان چارواکي د دې ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان دی ولی ویان اسد الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هاوان دی وي توغول شوی مرمۍ د پر یو کور د لګېدو له امله د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې طالبانو په بریدونو کې د دو سرتیرو او د اتو ولسی پاتون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ تنظیمونکي ګل آغا نوی دوی دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکو پنځشنبه په ورځ په لهکرګاه کې پیل شي. د ازادي رادیو په خوانی خبريال الیاس دای څه باندې یو میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لهکرګاه کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولېږي چې د نومبر د 3 د ولسمشري د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي جو بایدن رسمن د امریکا د متحده ایالتونو راتلونکي ولسمشر غوړه کړي. تمه د نن د امریکا په متحده ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي زد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مندي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1415 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایروس په وړاندې واکسین شي. او هغه چې نوی فضايي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بیرته ځمکې ته را روانه ده. د چین د فضايي ادارې په یو بیان کې ویلي چانګ 15 په نوم د دې بیړۍ ماشینونه د یکشنبه په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه پیلېږي. لومړی د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاک له خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په فایل کې پام دی اکلا دی وی مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاتو ګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیغو مثبت او منفی کړوړه نوې کلمې د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ځین کې داس ژور ځای خپلوي چې بیا د ژوند تر پای هم نه ریږي. ورانګه هغه 15 کلنه ماشوم ده چې له مور پلار او نور مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نور هم زول ته وایي. مرکه مې ورسره کړې د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي په مغه اندازه اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مورده چې خپل شپک کلن زوی ته دیغه په ماشمانه ژبه کیسی وی
د خو وخت شي یا زین وخت هغه زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته زین د ماشمانه کیسی په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطف امر سره ملوي د زوی ته میغه کیسی کومه چې زین وختونه د کیسی معمولا د شپې لخورته کوم چې هغه ورته په خاتو غوګمي او ورورو د هم د کیسو په ورودو سره خوب هموري کله د ورځې په جریان کې چې هغه نور کارونه خستکی یاده چې ماشمانه نه چې هغه سره لوبي کی نو زغه لزان رکه نومه د ماشومانو خواني قصي بیانومه او د قصي ورته کوم چې موضوع تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسی د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیار به و یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوري دلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغه زمری د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او دقیق سیم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې ده چې ماشوم مطالعه ته هڅوي. ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کرس دې چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو ډکه کیسې وي. دوی دویم مسله دا چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي، لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد د چونګخ او د میګي قصه، د کوتر او د چیشي قصه، دغه سي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصه ویل کیږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وي. دغه سي قصه چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې غنو کی، څنګه د خلکو خبرو مني، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی، او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کوي، کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پې پوه شي او هم ته خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري کله قصې لارخه
پرته له شکه. مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او دې نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي، یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکري لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې د کتابت او بالاخره د دغه برخې سره آشنایی ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني، خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب دی، کیسه ییز ادب دی، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان ای ویبلې ونې خبرونه ته ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې مو د افغان کرکټ د لوبغاړو له بوختیاو خبر کړو. دا به هم اوري چې تیر ورځ په کابل کې د ملالۍ جامپونوم د جنو د بایسکل چلونې سیالي تر سره شوه. د افغان کرکټ لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زیبه د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي، او کو وخت وو نو د سکوهنې په اړه به یو ځانګړی مطلب هم واوري. د خبرونه اکرام الله اکرام چمتو کړي چې زه اجمل تورمان وړاندې کوم. په سر کې څو ورزشي خبرونه له ناجي صافی واوري.
ټاکل شوې چې په هلمند کې د الیاس دایی په نوم د کرکټ 25 اوره سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د خبریالانو لخوا په لار چول کیږي. ښاغلی هوتک وایي د کرکټ دغه 25 اوره سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ د پنجشنبه په ورځ پیلېږي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ نن د دریو زونونو د لوبغاړو په حضور کې په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون مشر ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو سیالیو کې 12 نجونې او 12 هلکان له مرکز او شمال لویدیځ څخه ګډون کوي. ښاغلی فاروقی وایي دغه لوبغاړي د دریو ورځو لپاره له یو بل سره سیالي کوي څو د باولینګ ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د باولینګ د 2020 میلادي کال آسیایي سیالۍ په هانګ کانګ کې ترسره شي. د باولینګ فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي څو د سیالیو لپاره غوره لوبغاړي وټاکي. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې نیوزیلند کې د پاکستان زیاتر لوبغاړي د کورونا له امله اغیزمن شوي او دې چارې د توپوهنې برخه هم له ستونزو سره مخ کړې ده. د دغې لوبډلې روزونکي مصباح الحق رسنیو ته ویلي چې د نیوزیلند توپ اچوونکي خورا چټک دي او 150 سرعت سره توپ اچونه کوي چې دوی ته د هغوی لوبول ستونزمن دي. تیرونی د پاکستان شاوخوا 10 لوبغاړو ته په کورونا د اخته کېدو له امله ورته د تمریناتو اجازه ورنه کړل شوه. د مصباح الحق په خبره چې د کورونا وایروس د پاکستاني لوبغاړو په ذهنونو بد اغیز کړی او دوی ګوخه یا قرنټین کې ساتل شوی وو.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو او ایمرجنګ لوبډلو پیل شوې تمریناتي کم پای ته رسیدلې. دوی وایي چې د دې روزنیز کم په دوام به له دې وروسته بل روزنیز کم هم جوړیږي او له مخې به پیاوړي لوبغاړي دواړو منتخب لوبډلو ته انتخابیږي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره زما همکار اکرام الله اکرام د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې ده.
ډیره زیاته مننه هوتک صاحب چې وخت مو راکو که پایلې د افغانستان د ایمرجنګ او 19 کلنو لوبډلو له روزنیزو کمپونو نکو څو خوړان دی پیل شوی وو او د دواړو لوبډلو ترمنځ خپل منځي لوبي هم وشوي. هدف سو او دغه کمپونه اوس پایته رسیدلې څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر سره مخې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان ایمرجنګ لوبغاړو او د افغانستان 19 کلن څخه کم عمر لوبغاړو لپاره په ننګرهار کې تمریناتي کمپ سره شو. دا تمریناتي کمپ په بیلابیلو برخو کې وو، د روزونکو تر څارنې لاندې چې په دې کې د لوبغاړو په مختلفو برخو باندې کار وشو او هر لوبغاړي هڅه کوله چې په دې تمریناتي کمپ کې ښه وځلېږي، ښه نتیجه واخلي تر څو وکولی شي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې توجه ځان ته جلب کړي او همدا شانتې د دواړو لوبډلو ترمنځ تمریناتي لوبې هم ترسره شوې چې لوبې خورا مهمې وې، خورا ګټورې وې. دغه تمریناتي کمپ د دوی د کرکټ د ښه والي لپاره ترسره شو او د راتلونکو نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په موخه ترسره شو.
ما هوتک صاحب، تاسو ویل چې ټولو لوبغاړو هڅه وکړه چې لږ تر لږه ښې لوبې وکړي، ښه تمریناتو کې چې د روزونکو او دغه ټاکونکو ډلې پام ځان ته راوړوي. د دې سیالۍ او د دې کمپ نه ځینې لوبغاړي په نښه شول چې لږ تر لږه 19 کلن او ایمرجنګ لوبډلو ته غوره شي که څنګه؟
بله اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه تمریناتي کمپ چې دا موخه همدا وه چې تر څو لوبغاړي ښه وروزل شي او د لوبغاړو پرفارمنس په پام کې ونیول شي. دوی ته په راتلونکي کې بیا هم په مختلفو برخو کې تمریناتي کمپونه په لاره اچول کېږي او د همدې تمریناتي کمپونو په لړ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي هغوی به د منتخب لوبډلو لپاره ټاکل کېږي او بیا به له هغې وروسته نړیوالو لوبو ته هستول کېږي.
او هوتک صاحب، دویمه موضوع د افغانستان کې د تیزو توپچونکو د پیدا کېدو په اړه باندې و. دا سلسله لږ تر لږه لڅو کلونو رئیس نه روانه د پروسیو کې، بیا د تیزو توپچونکو د موندلو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ لورې نه دغه پروسه کوم ځای ته رسیدلې؟
د تیزو توپچونکو د ترلاسه کولو په مخه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازموینې پروسه پیل کړې ده چې دغه پروسه په ډېر ښه شکل باندې روانه ده. هر ولایت استایي ته مسؤلیت ورکړل شوی چې تر څو دوی وکولی شي چې په خپل ولایتونو کې دغه ازموینې ترسره کړي او هغه لوبغاړو ته پکې چانس یا فرصت ورکړل شي چې هغوی ډېر ښه ځلیږي او دوی په آن باندې دوی رښتیا هم چټک توپ اچوونکي دي، تیز توپ اچوونکي دي، دوی د توپ سرعت زیات ده. نو هغوی به ان شاء الله مرکز ته معرفي کیږي او دغه لړۍ به ان شاء الله په څو پړاوونو کې ترسره کیږي تر څو موږ وکولای شو چې دراتلونکو لپاره تیز تو پچونکو ولرو. په دې ورسته کې تاسو ګورئ چې الحمدلله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله او نور لوبډلې ډېر ښه سلو تو پچونکو لري. نو له همدې وجه نه ډېری ځوانان سلو تو پچونې ته ډېر ځوانانو سلو تو پچونې ته مخه کړې ده. موږ هڅه کوو چې فاسټ بالران یا تیز تو پچونکو ولرو ځکه چې موږ په راتلونکي دغه برخه ته
هوتک سب د تیزو توپ چونکو د را پیدا کول او د مندلو یو پروسه وړاندې پیل شوی و. بیا د نامعلوم دلایلو لامل وزنډې ده دا ځل چې کومه پروسه پیل شوی هغه کسان هم پکې شامل دي کنا نوی ځوانانو ته چانس ورکړل شوی دی هغه په دې پروسه کې ور شامل شوی دي؟
تر ډیره دا ځل نوی ځوانان راځي. په تیر پروسو کې کوم ځوانان خزلې د لیکلو د لیکلو یو ګرځته هغه ته وخت نا وخت د افغانستان کرکټ بورډ په مختلفو فرصتونو کې چانس ورکړي وخت ورکړي دا ورته او لاغوي څخه استفاده کیږي. او ان شاء الله چې دغه پړاوونه چې اوس روان دي په دغه پړاوونه کې چې کوم ځوانان پنه کیږي او کوم ځوانان ورتیا ولري خوي په هغه باندې ان شاء الله کار کیږي تر څو د راتلونکي لپاره ښه لوبغاړي ترې جوړ شي څو ځلېږي او وشي کولای شي د افغانستان استازیتوب وکړي.
یو روسي پښتنه هوتک سي ځین انتقادونه دا موجود دي چې کرکټ بورډ د ځوانانو د لوب د مندلو لپاره حد څخه کوي خروسته پالل کیږي نه هدف دا دی چې مثلا هم دغه تیز تو پچون کی په دوی باندې مصرف کیږي په بیلابیلو ولایتونو کې خروسته دوی ته بیا ډیر چانس نه ورکول کیږي. دغه دغه نیوکه تاسو ته جواب ست
نه کله چې موږ غواړو چې یو برخه باندې ډیر کار وکړو او دغه نه یو څه لاس تر وړو نو هغه برخه جدي تاخیدیږي او په دغه برخه څخه نتیجه ترلاسه کیږي. نو ان شاء الله چې په راتلونکي کې به کوم لوبغاړي چې په دغه برخه کې څه لیږي او زموږ هدف دی چې څنګه لوبغاړي ترلاسه کړو هغه به پالل کیږي. لکه مخکې ما تاسو ته یادونه کوله جناب اکرام صاحب چې موږ تیز تو پچونکو ته په راتلونکي کې ضرورت لرو او دا برخه موږ ډیره جدي نیولې ده او ان شاء الله چې تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې په راتلونکي موده کې به موږ تیز تو پچونکو لپاره تمنیتي کمپونه ولرو او هغوی به وروزل شي او د افغانستان استازیتوب ان شاء الله چې وکړي.
تیر ورځ په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ تر سره شوې. دې سیالۍ ته زما همکار خاطر پردیس ورغلی او دارا پوری پری جوړ کړی دی.
خزینه بایسیکل چلونی د سولې په هیله د پلازمینه په آرامه فضا کې سیالي کوي. دوی لښپګو ولایتونو کابل ته راغلي دي. د لوبغاړو د ملالۍ کپ ګټلو او د غوړ لوبغاړو په توګه د غوړ کېدو په هدف سیالي کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندی، فاریاب او غزنی څخه د غدیش خزینه بایسیکل چلونکو له اولمپیک کمیټي څخه د قرغې بند پورې 40 کیلومتره لار وهلي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسیکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی وای د دې سیالیو یو بل هدف د بایسیکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی.
زموږ هدف هم دا دی چې وخت کته غوړی او ټولنه پرمختللې ټولنه ولري نو په هغه کې باید شنه شزینه او نارینه حقوقونه مساوي اوسي ځکه اسلام هم موږ ته دوه برابر حقوقونه راکړي دي.
د خزو د بایسیکل چلونې ملي ټیم روزون کې رخصار حبیب زئی وای دا سیالي دوستانه دي تر څو جونې وکولې شي په ورزش برخو کې هم خپل وړتیا وښيي.
اوس هم د کرکټ پخوانی لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زئی د خپل شخصي ژوند او لوبیز ژوند په اړه معلومات ترکوي.
ابراهیم عبدالرحیم زئی د افغانستان د کرکټ الیس لوبډل یو لوبغاړی. کرکټ خو مې تقریبا د ماشومتوب نه شروع کړی او بیا وروسته چې دغه پروفیشنل کرکټ هارډبال د مدام تقریبا له 2014 کال شروع کړی ده. 2014 کال تر اوسه پورې کرکټ کوم د افغانستان مختلف ټیمونو سره پاتې شوم. لکه انډر 19 ایمرجنګ لوبډله الیس لوبډلې سره پاتې شوم. په همدې سره کورنۍ سیالیو کې شپږیزه کې فرسټ کلاس کې لیست ای میچونو کې پرې کې پاتې شوم. تقریبا شپږیزه خو هر کال کوم او تر اوسه ورکې لګیا یو نو او د کرکټ فون تقریبا چې کال شي مثال د هر لوبغاړي د کیریر نو 2014 مې ډېر ښه کار وشي. هم په شپږیزه کې ښه وځلېدلم. تقریبا یو 12 لوبغاړي مې پکې اوټ کړی. لاغې نو وروسته فور ډې کې تقریبا پاتو میچو کې 45 کټه واغستلې چې بیا په 2018 کال کې بیا یو وار ساؤتھ افریقہ ته لاړم الیس لوبډلې سره. بیا زمبابوے کې الیس لوبډلې سره هم د افغانستان لوبډلې سره دوسر میچونه وکړل. او د ژوند خوږه خاطر هم دغه ده چې د افغانستان نمائندګي مې وکړله او په کرکټ کې یو بدې خاطرې راځي. نو بدا خاطر میں هغه وا چې کلب کرکټ کې خوشم کرکټ نه لګ اندازه لري پاتې شو او کورنۍ ته شکر الحمدلله خلرم والد صاحب نے نور مان مشورو میں سے بات انشاء اللہ ہم کرکٹ کے دعوت شکرا سر ڈیر زیاد دا لگورانے تو تشکرا سر ڈیر زیاد دا دو اخو کرکٹ لو کرکٹر لپارا لطور نمو ہندادا چھے آغا کد بیٹنگ یا غد بیٹنگ تکنیکی بھائی تور پورا بھی پورا ور سر فیٹنیس دیر مہم دا چنن سبا ڈیر زیاد دا فیٹ بھائی پورا فیٹ اسی گی اور سر آکا بسمین یا غد بیٹنگ کم ٹیکٹیک یا تکنیک بھی پاغو باندے قلوبی مثال پاغ اغبال کی تکم میرٹ راجی تکم اغر راجی اما اغر سرے اولو بھائی کو بالر یا بالر باید بال اغر خپل پا بالنگ کی کنٹرول ہوئے مثال کو سوئنگ کئی کو نور بالنگ آخر ہوئے رونو کی کئی کندی یا خکر کے لپار دا پکار رسی باید پا خپل زان باید تدبار ہو لے اعتماد ہو لے او فتنیسی دیر خی او پا ہر چیز باید کنٹرول ہو لے ورزش ستسنگ کے خوب ورزش کلا کلا کو کلا کرکٹ کرکٹ کو مسلک ہوں دے کو کلا چی پکی مثال کم ورز رفت چی اندی والان سر لگ دی رولی بال کو اسی شوکانا ہوں دی والی بال کو ور سر سر دی سر دکڑی مکلی جی دکڑی کو انور سے خاص مصروفیت ملے رو ور سر
اوس هم د سکوهنې پاړه اکرام الله اکرام ځانګړې مطلب وړاندې کوي.
د سکوهل یا بوکس سپورت د رنګ په منځ کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده. دغه لوبه د دوو مسلکي کسانو لخوا په ځانګړو دسکشو سره ترسره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوښوونکي او پلویان لري. د سیالۍ میدان ډیر ځله معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي. رنګ لزمکه څخه یو متر لوړ وي او د شاوخوا د پړو یعنی تنابونو لوړوالی یو اشاریه دیرش متر وي. سکوهون کی د لوبې په ورځ وزنیږي او سره جوړه کیږي. د دې لپاره چې بوکسران د لوبې د ترسره کولو په خاطر لازم ځواکمنی ولري او په کومه ناروغۍ هم اخته نه وي، ل لوبې مخکې او ل وزن کولو وروسته تر روغتیایی کتنې لاندې نیول کیږي. د سکوهلو لوبه په پخوا وختونو کې د لویانو لپاره له دوو تر دریو دقیقو راوند او د منځني سن لپاره یو درې دقیقي میدانونو کې ترسره کیږي. نوی لوبغاړي کولای شي په درې دوه دقیقي میدانونو کې لوبه وکړي. د لوبې په منځ کې یو دقیقه استراحت ورکول کیږي. مسلکی او درانه وزن لرونکي سکوهون کې هم په درې دقیقي راوندونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځله د هغوی لوبې لس دولس او آن پنځلس راوندونو ته رسیږي. د سکوهلو لوبه کیدای شي د یو ورزشکار په ګټه یو امتیاز او یا په یو فنی ضربې سره پای ته ورسیږي. که یو سکوهون کې د یو سیال سکوهون کې د ضربې له امله په ځمکه ولویږي او لوبڅار تر لسو حساب وکړي او هغه ل خپل ځای څخه پورته نشي، لوبه یې بایلو ده او وای هغه ناکاوټ شو. د لوبې بهیر د رنګ په دننه کې د ریفری لخوا او د رنګ په څنګ کې د یو څارونکي پلاوي لخوا کنټرول او څارل کیږي. لملاخ کته په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل من دي او همدارنګه په خلاص او نه موټی شوي لاس لیچ او چپیړې باندې وار کول هم فاول دی. په افغانستان کې د سوکوهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونه او کلبونه فعال وو او دي. د سوکوهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، لغمان، لوګر، کونړ، پکتیا، نورستان، لوی کندهار، خوست، نیمروز، بلخ، کندوز او غزنی ولایتونو کې ښه لیدلې دي چې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
چپیم پسرا پ باختی ریگم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پ مخزما کودری گم اور کیگم چد رنگ پ جانور
ورشم یو رنگین د بوډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستوب می فل کې پساتی یو پجام ورشم لیونه شانی خمار شم په خوبونو کې خورې جهان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نڑیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خاک کی